السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې ز سفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم او ری چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن او د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د هڅو په اړه خوشبيني څرګنده کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په خبرو کې د افغان پلاوي نه موجودیت رواني هلې ځلې له ستونزو سره مخ کوي. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر دراوروي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د پاکستان د صدر اعظم هغه اقدام هرکلی کوي چې لمخې د تورخم بندر څلیرویشت ساعته پرانستل کیږي. په بلخ ولایت کې د پاکستان کنسلګری خپل فعالیت بیرته پیل کړ او پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د پولیسو پر ماموریت په حمله کې درې پولیس افسران وژل شوي دي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د پاکستان د صدر اعظم د هغه اقدام هرکلی کوي چې لمخې به د تورخم بندر څلیرویشت ساعته پرانستی وي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل د دې بندر په پرانستل کېدو سره به دواړو لوري ته د خلکو او سوداګرانو ستونزې حل سي او د وارداتو او صادراتو کچه به هم لوړه سي. د زیاته کړه
ما بسیار مشکلات داریم د تورخم ای کار
دی وای موږ په تورخم کې ډیر ستونزې لرو او لدی اقدام هر کله کوي دا یو ډیر شکار وسو چې د تورخم لار څلیرویشت ساعته پرانستل وسو. هم موټر او هم خلکو ته اجازه ورکول کیږي. دا اقدام نه یوازې د سوداګرۍ په اسانتیا کې مهم رول لري بلکې لا پاکستان سره زموږ سوداګري هم زیاتوي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په دې وروستیو کې پر خپل ټویټر پاڼه د خپل هیواد چارواکو ته ویل چې تورخم تورخم دې څلیرویشت ساعته پرانیزي. په بلخ ولایت کې د پاکستان کنسلګری خپل فعالیت بیرته پیل کړ. په بلخ کې د پاکستان جنرال کنسل سرفراز احمد نن ازادي راډیو ته وویل چې دې کنسلګری تر درو ورځو بندیز وروسته نن غرمه بیرته خپل فعالیت پیل کړ. د ویل چې د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکو ته د ویزو ورکولو پروسه به په عادي توګه دوام وکړي، خو ده ویلي چې د بلخ امنیتي چارواکي باید د دغه ډیپلوماتیک ځای امنیتي تدابیر زیات کړي. د بلخ د والی ویان ویلي چې په دې ولایت کې د پاکستاني کنسلګری د مسؤلانو غوښتنې ته به د قانون له مخې لاسرسی وسي. د پاکستان کنسلګری درې ورځې وړاندې وروسته له هغه خپل فعالیت په موقتي توګه ودراوه چې یوې اوولس کلنې نجلۍ هڅه وکړه له لاسي بم سره دغې کنسلګری ته ننوځي. د بلخ د امنیه قوماندانۍ دغه مشکوکه نجلۍ نیولې ده او د پیښې په اړه یې پلټنې دوام لري. د بلخ ولایت د شولګره ولسوالۍ امنیتي مسؤلین وایي چې د وسلوالو طالبانو او ځایي پولیسو ترمنځ په نښته کې دیارلس سخت دریځې وژل سوي دي. د شولګرۍ امنیه قومندان محمد عارف ازادي راډیو ته وویل چې نښته پرون ماخستن وروسته له هغه پیل سوه چې وسلوالو طالبانو د شولګره ولسوالۍ په بودانه قلعه کلي کې د پولیسو پر پوسته تهاجمي حمله وکړه او نښته تر سهاره روانه وه. د بلخ ولایت د شولګره ولسوالۍ امنیه قومندان ویلي چې په دې نښته کې شپږ ځایي پولیس هم وژل سوي او درې کسان ټپیان سوي دي او طالبانو یو ځایي پولیس برمته نیولی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د 2020 کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان او نورو ټیمونو سیالان او د لوبو میدانونه معلوم سول. دا نړیوال جام سیالۍ په استرالیا کې کیږي. د کرکټ د نړیوالې شورا د نننی اعلان له مخې چې په استرالیا کې وکړ، افغانستان د اکتوبر په 28 او 28 لومړۍ دوی لوبې په پرت ښار کې کوي چې سیالان یې لا نه دي معلوم. د نومبر په لومړۍ نیټه بیا په اډلایډ کې له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. د نومبر په څلورمه په برزبن ښار کې له انګلستان سره لوبه لري او د نومبر په اتمه به په سیدنی کې له هند سره مخامخ سي. د کرکټ د نړیوالې شورا د نننی اعلان په مراسمو کې د نړۍ غوره بالر افغان لوبغاړي راشد خان هم حضور درلود او ویل چې دی او ملګري به د لوبو د ګټلو لپاره پوره چمتووالی ونیسي. خو تر 2020 کال مخکې به سږ کال په انګلستان کې د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د می له دیرشمې پیل سي چې پکښې به د افغانستان په ګروپي دور کې د هند، پاکستان، استرالیا او ځینو نورو ټیمونو سره نه لوبې وکړي. تاسو زموږ ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د پولیسو پر ماموریت د وسلوالو کسانو په حمله کې درې پولیس افسران وژل سوي دي. نن څلور کسانو په لورلای سیمه کې د پولیسو د مرستیال پر دفتر حمله وکړه او تر یوې چاودنې وروسته وسلواله نښته پیل سوه. د راپورونو لمخې په دې حمله کې د پولیسو او ملکیانو په ګډون لس کسان ټپیان سوي دي. هیڅ ډلې د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی. لورلای د بلوچستان له مرکز کوټه ښار څخه 216 کیلومتره لیرې موقعیت لري. د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې مسکو به د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو د حکومت د ملاتړ په خاطر هر اقدام وکړي، خو د کرملین وایند دیمیتری پیسکوف په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې آیا روسیه به د وینزویلا د حکومت نظامي مرسته وکړي که نه. د مادورو له حکومت سره د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت د ملاتړ خبره وروسته له هغه مطرح سوه چې امریکا د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو په فشار راوړلو سره د دې هیواد د تیلو پر دولتي شرکت بندیز ولګاوه. د امریکا د مالیې وزارت پرون د دغو بندیزونو خبر ورکړ. امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو اعلان کړی چې ښاغلی مادورو د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. د وینزویلا د پارلمان رئیس او د سیاسي مخالفانو مشر خوان ګوایدو ځان موقت ولسمشر اعلان کړی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو ورېدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د امریکا دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن او د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د هڅو په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي د ضرورت تر وخت به په افغانستان کې وي.
We will not stay longer than necessary, but we will not leave before
موږ به له ضرورت زیات په افغانستان کې پاتې نشو، خو تر هغه وخته به هم په دغه هیواد کې اوسو تر هغو چې زموږ د موجودیت هدف ته کوم خنډ او ضرر ونه رسیږي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي دا چې په د سولې په روانو هڅو کې افغان حکومت کوم پلاوی نه ده شامل، نو ښایي دغه هڅې له ستونزو سره مخ شي.
میکانیزم کې یو مشکل دی ورمه تاسو په پوری د افغان حکومت باصلاحیت نمنده نشته دی یو خراب رامنځته کوي سولې د پرمیتونه خدای شک نشته دی.
د امریکا د کانګرس سارون کړکل کوي چې د امریکا د فدرالي حکومت د یوې برخې د بندیدو له امله د هیواد 11 میلیارد ډالر اقتصادي تاوان کړی دی. رازولمړی مطلب ته د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن او د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د هڅو په اړه خوشبيني څرګنده کړه. پاتریک شانهن او یانس ستولتنبرګ تر هغه وروسته په افغانستان کې د سولې په اړه د نظر څرګند کړي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د سولې لپاره په خبرو کې پرمختګ شوی دی. د خلیلزاد د خبرو په اړه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي افغانان ژر او با عزته سوله غواړي او دا پروسه باید د افغانانو نو په مشریوي. نور جزئیات له فرشته جلال زئی اورو.
د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهن ویلی چې له طالبانو سره د سولې په اړه د خبرو جزئیات ورسره شریک شوی او دوی ورته خوشبین دی، خو هغه ویلی چې دفاع وزارت ته تر اوسه له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو د سولې په اړه له سپینې ماڼۍ کوم دستور نه دی ورسېدلی. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د امریکا د دفاع وزارت له سرپرست سره تر کتنې مخکې ویلي چې د دې وخت لا نه دی رارسېدلی چې له افغانستانه د ناټو د عسکرو پر ایستلو بحث وشي. امریکا د ناټو غړې ده. ستولتنبرګ ویلي چې زلمی خلیلزاد د تهم له طالبانو سره د خبرو په اړه معلومات ورکړی دي. ستولتنبرګ ویلي چې ناټو د دې لپاره په افغانستان کې ده چې هلته د بحران د حل لپاره سوله ییز شرایط رامنځته کړي. هغه څرګنده کړي چې ناټو به یوازې تر هغه مهاله په افغانستان کې وي چې ډاډ ترلاسه شي چې هلته شرایط نه بحراني کیږي او هغه هیواد بیا د نړیوالو تروریستانو په مرکز نه بدلیږي. زلمی خلیلزاد ویلي چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې یې دا ور مثبتې وي او د سولې لپاره د یو موافقې پر طرحه یا چوکاټ موافقه شوې، خو لا هم ډیر کار پاتې دی. خلیلزاد په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې دا خبرې سمې نه دي چې افغانانو ته په دې هڅه کې ځای نه ده ورکړ سوی. هغه ویلي چې دی پخپله د افغانستان له حکومت او نړیوال ټولنې سره د مشورې له مخې کار کوي، خو د دې ټولو پرمختګونو په اړه په غبرګون کې د افغانستان ولسمشر د دوشنبې په ورځ له احتیاط ډکې خبرې وکړې. غنی ولسته په وینا کې ویل چې افغانان غواړي چې سوله ژر وسي، خو هغوی باید تدبیر سوله غواړي، نه داسې چې یو وار بیا پخوانۍ تېروتنې تکرار شي. اشرف غنی په دې وینا کې د سردار محمد داوود د حکومت پر ضد د کودتا او پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل او د نجیب الله د حکومت ترنګیدو او ورپسې حالت یادونه وکړه. هغه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه هم وویل.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د یوې دوه اړخیزې او نړیوالې پریکړې په اساس دی، خو اوسنی حضور د یو ضرورت په اساس دی او په دې ضرورت همیشه غور شوی او کیږي. چې د بهرنی ځواکونو شمیر باید څومره وي او موږ هڅه کوو چې دغه شمیر د یو منظم پلان په اساس صفر ته راټیټ شي.
محمد اشرف غنی د افغانستان په جګړه کې د بهرنیو هیوادونو نفوس ته اشاره وکړه او پرته له دې چې کوم ځانګړي هیواد نوم واخلي پر طالبانو یې غږ وکړ چې له دولت سره جدي خبرې وکړي.
زه په طالبانو غږ کوم چې د پردیو له شومو پلانونو راووزي، خپله افغاني اراده تمثیل کړي او د افغانانو غوښتنو ته لبیک ووایي او دولت سره جدي مذاکرات پیل کړي.
د طالبانو د رژیم پخوانی غړی عبدالحکیم مجاهد چې اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی دی، اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې دا تمه باید ونیسي چې د افغانستان ستونزه به په یوه اونۍ یا یوه میاشت کې حل کیږي. په افغانستان کې سیاسي فعال وحید مجده چې د اسوسییټډ پرس په وینا له طالبانو سره نږدې اړیکې لري، ویلي چې خلیزاد په دوحه کې د طالبانو له استازو سره په کتنه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د اوربان په اړه موافقه کړې ده. خو وحید مجده ویلي چې یو لوری هم لا تیار نه دی چې په دې اړه خبری وکړي. وحید مجده ویلی چې پر اوربان د موافقه پرته د سولې خبرې کوم ځای ته نشي رسیدلی.
و امردل چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانن او د ناتو عمومي منشي یان ستلتنبرګ د افغانستان د سولې د پروسې په اړه باندې خوشبيني څرګنده کړي. همدارنګه مو د سولې د روانو هلو ځلو په اړه باندې تازه جزئیات هم واوریدل. په همدې موضوع کې تمکې ګو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په خبرو کې د افغان پلاوي نه موجودیت رواني هلې ځلې له ستونزو سره مخ کوي. د دغې شورا مرستیال جمال الدین بدر نن ازادي راډیو سره په خبرو کې کتام د سولې د روانو هڅو په اړه خوشبيني وښوده، خو وی ویل اوس وخت را رسیدلی چې بین الافغاني خبرې پیل شي. اخو د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي د سولې د روانو خبرو په اړه هیله مند دي، خو دوی هم ځینې اندېښنې لري. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سولې علي شورا غوښتنه کوي چې نور باید د سولې په روانو خبرو کې افغان پلاوی ورګډ شي. د دې شورا مرستیال جمال الدین بدر د سیشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې د افغان پلاوی نه موجودیت رواني حادثه له ستونزو سره مخ کوي.
اگر جنگ ته میرون کې یا پاکستان دی یا امریکا دی یا نور یوازونه دی هغه چې سولې ته غاړه ایښې ده خبره دي، اما د میکانیزم کې یو مشکل دی. ګورم اوس پورې د افغان حکومت باصلاحیت نمایندې نشته دی، دا یو خراب رامنځته کوي. ګورم سولې د برنیتونو خدای شک نشته دی چې خدای نو ولې د موږ ترکیب ټول دا اصل خلک موږ شاته پرېږدو.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد لا هم په کابل کې دی او د سولې په اړه خپل لیدونو کتنو ته دوام ورکوي. راپورونه وایي چې خغل خلیلزاد به د نن ورځې په جریان کې د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر سیاستوالو سره وګوري. تیر ماښام خغلی خلیلزاد په کابل کې د امریکا په سفارت کې له یو شمیر خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې له طالبانو سره په بحثونو کې د لومړي ځل لپاره د پام وړ پرمختګونه درلودل. په کابل کې د امریکا له سفارت په یو خبر شوی اعلامیه کې راغلی چې خغلی خلیلزاد په یاد سفارت کې له خبریالانو سره په خبرو کې هیله وښوده چې افغانان د سیاسي اختلافات پرېږدي او له رامنځته شوي فرصت د جګړې د ختمېدو لپاره ګټه واخلي. خغلی خلیلزاد خبر اعلانو ته ویل چې طالبان هڅولي سول افغان حکومت سره مخامخ خبري وکړي. د په وینا افغانان باید د سونځي حل په بین الافغاني خبرو کې ولټوي. په قطر کې د طالب اساسو او امریکایي پلاوی شپږورځنی خبري د رواني اونۍ د شنبه پورس پایت ورسېدي. که څه هم په یو شمېر راپورونو کې ویل شوی چې د قطر په ناسته کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو په افغانستان کې د موقت حکومت پر رامنځته کولو او یو شمېر نورو مسایلو هوکړه شوی، خو نه طالبانو او نه هم امریکا په دې اړه رسمي اتصال ویلي دي. زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب اساسو سره تر خبرو اترو وروسته د یک شنبه د ورځې ماښام نه وخت له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې ویل د افغانستان د نظام راتونکو جوړښت په اړه له طالبانو سره هیڅ راز خبري او بحث نه دی کړی. تمه خودل شوی چې د امریکا متحده ایالاتو استازي او طالبان به د فبروري په 15مه بیا سره کینی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دوشنبه پورز له طالبانو وغوښتل چې له حکومت سره خبري وکړي.
و موردل چې د افغانستان د سولې عالی شورا ویل چې باید د افغانستان د حکومت پلاوی د سولې خبرو کې ورګاټ شي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان هم وایي وسلوال طالبان باید بالاخره له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کینی. دوی وایي چې د سولې د راتلو لپاره مخابخ خبرې مهمې دي. د سیاسي چارو له کارپو یونس فکور سره اکرام الله اکرام مرکه کړې ده.
تاسو به تر در معلوم ده کله چې د اخیری دور خبرو اترو نه جناب خلیلزاد را وګرځید د رئیس جمهور سره مجلس و او که طبیعي ده د خبرو جریانات او هغه ځینې موافقې چې دوی سره کړي وې هغه خبر سو. زه فکر کوم د رئیس جمهور اندېښنې پر ځای دي. هغه دا چې د سولې بل کلی د افغانستان د دولت په لاس کې ده او باید د مذاکراتو دغه چې اوس ډیزاین شوی دی بورش شوی دی کالی او وګندل سي دا به طالبان او حکومت ګنډي چې پرقت برابر شي. د جمهور دوه ډیرو غټو پیښو واقعیت اشاره وکړه چې یو د داود خان او د ډاکټر نجیب چې ضمانتونه یې ورکړه ملل متحد بالاخره مخالف جهت چې مجاهدین او پاکستان او امریکا و پر خپل ژمنو ونه درېدل. نو زه فکر کوم د تشویش دا دی چې سوله و افغانان باید ترکشینی لاره ورته دغه کې جوړه کې او د بلې خوا هغه سری کرشي او چې دا واقعیت دی او دا حقیقت دی د باید دا کړی وای هغه دا چې د افغانستان ارضي تمامیت باید په دې کې د لاسه ولاړ نه سي، ملي حاکمیت یې ولاړ نه سي او د اطفاو حقوق چې په قانون اساسي کې ورکړل سوي دي دا د منځو وخت ولي خامخابه
رئیس فکر څه تاسو یادونه وکړه چې د سولې وروستۍ کلی چې دغه د افغان حکومت په لاس کې د بل اخر هغه کوم کمیس چې پرې شوی د افغان حکومت او طالبان ګنډي خو اوریدل کیږي د طالبانو د ریزم داده چې افغان حکومت سره خبرو ته نکینی وروستۍ حلو زلو او وروستۍ پرمختګونو ته په کتلو سره فکر کوي چې بل اخر به طالبان به د آمده شي چې افغان حکومت سره د خبرو مې سکینی.
زه سل په سل کې په دې باور کوم طالبان ناس کوي، طالبان نخری کوي، طالبان دغه یو شی ډیر علاقه لري چې ولی ظلمونه ډیر کړي ځان مرګ بریدونه مملکت د ترقی ساتولي چې کدی دغه افتخار په لاس راوړي چې امریکایان خو نو موږ وېستل.
و موردل چې د سیاسي چارو کارپو یونس فکور او د افغانستان د سولې په اړه باندې خبرې کولې د ټینګار وکړ چې طالبان باید بل اخر له افغان حکومت سره خبرو ته کینی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به د ورځې په پای کې د شپږو نورو ولایتونو د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي. د انتخاباتو کمیسیون ویاند مرستیال ویاند ذبیح الله سعادت نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې کمیسیون عدالت او شفافیت په پام کې نیولی دی خو نوموړي همدارنګه وویل د قانون له مخې نماندان حق لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره خپل شکایتونه ثبت کړي. ناجي صاپی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
نورستان، کونړ، خوست، فاریاب، بدخشان او فراه له هغه ولایتونو شمیرل کیږي چې ټاکل شوی نن د انتخاباتو وروستي پایلې اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سعادت د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې کمیسیون هڅه کوي سو په همدې میاشت کې دا پروسه پای ته ورسوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري هم د اوس د شپږ ولایتونو هغه وروستي پایلو باندې کار کوي. هغه د سیستم سره په سرور کې ویچ 13 ورځ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر استولي وو او نهایی وروستي کوشش دغه دی چې د ورځې تر پای پورې دغه شپږ ولایتونو وروستي او نهایی نتایج هم اعلان کړو.
لدی سره به د هغو ولایتونو شمیر اتلسو ته ورسیږي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نهایي نتایج اعلانېږي. د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې چې له ګڼو ستونزو سره مخ وي دا مهال د شکایتونو کمیسیون وایي چې دوی به ونه توانېږي چې تر یوې میاشتې پورې د کابل د انتخاباتو په تړاو د خپلو څېړنو نتایج انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه پورې 13,000 انتخاباتي شکایتونه له دوی سره ثبت شوي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو له ابتدایي نتایجو د نوماندانو شکایتونه لیوی برخی شمیرل کیږي. یو شمیر معترض نوماندان بیا د کابل د انتخاباتو لمړني نتایج نه مني او په بیا ځلي انتخاباتو ټینګار کوي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوماندانو دغه غوښتنه غیر عملی ګڼي او ټینګار کوي چې نتایج د خلکو د رایو په اساس اعلان شوي. له بلې خوا د انتخاباتو د برخی کارپو فضل الرحمن اوریا په دې باور دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کارکونکي باید د شوي تقلب له امله له دندو لري او عدلی او قضایي ارګانونو ته وپیژندل شي.
کوم پایلې چې دوی اعلانوي او یې اعلان کړي دي دا له فساده، ترغلیو او بې عدالتیو نه ډکې دي او دغه پایلې د افغان ولس تبا د منلو وړ نه وي.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید بیا په دې برخه کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ارزونه خنه بولی او وایي سره له دې چې په ځینو ولایتونو کې درغلۍ او تېروتنو په اړه نیوکې موجودې دي، اما په دې وروستیو پایلو کې چندان بدلون نه دی راغلی. د انتخاباتي څارونکو اندېښنه همدا ده چې د معترضو نوماندانو او د خلکو د رایو په حق کې کمیسون عدالت نه دی تامین کړی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه ده کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې د 19.2 میلیون افغانیو په لګښت د 592 متره اوږدي استنادي دیوال چارې پیل شوې. د دغه دیوال په جوړېدو سره به زرګونه جریبه ځمکه د کونړ سیند له ګواښه وژغورل شي. د یاد دیوال د بنسټ ډبرې خودو مراسمو ته د ازادي راډیو خبریال روحالله نوري هم ورغلی او په اړه یې دغه راپور جوړ کړی.
د کونړ همیشه بهان سیند دواړو خواو ته په زرګونه جریبه ځمکه سیند لاندې کړي، په سلګونه کورونه او بېشمېره باغونه یې خړو اوبو وړي. په تیرو زیاتو کلونو کې د یاد سیند مهار کولو او یا هم د سیند له خېټې د لاندې کړو ځمکو د راویستلو دپاره هڅه نه وه شوې، خو اوس یې په بېلابېلو سیمو کې د بورډروالونو او استنادي دیوالونو د جوړولو هڅې پیل شوې دي. د دوشنبې په ورځ په څوکۍ ولسوالۍ کې د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال د سیند غاړو ته د دیوالونو جوړولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
50 کیلومتره ساحه ده، نو آهسته آهسته انشاءالله پیل شوه. د نن اول ورځ دسې یا تیره ورځ مو افتا کړه او نن افتا کوو، آهسته د نور بهم انشاءالله په مخ ځي. دغه پروژه تقریبا 592 متره په اوږدوالي دا بولډر وال ده، 9.8 میلیون افغانیو په ارزښت جوړیږي انشاءالله.
هغه وایي د دیوالونو جوړولو سره به په زرګونه هکتار ځمکه د سیند څخه جلا او د کرکلي وړ وګرځي.
تقریبا 5200 هکتاره مخته په لاس راځي چې دغه مځکې نه به په د نیالګیو پروژلو کې د پاد تحقیقاتي فارمونو په برخه کې پانتون به په دې برخه کې تحقیق او څېړنې کوي د زراعت پوهنځی. او زه خوشحال یم چې نن دغه پروژه افتتاح کوو او دغه مځکه په لاس راځي.
سید مهربان د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي سیند ورته بې اندازې زیانونه اړولي دي، خو غوښتنه یې دا ده چې په سمه توګه باید دیوالونه جوړ شي څو یې ځمکې او کورونه بیا د سیند ګواښ سره مخ نه شي.
پاس غر دی او لاندې به سیند وو، د چا وسه پرې نه کېده. د ظاهر شاه شپږ 40 کال حکومت پرې تیر شو، خو زموږ څه غور او څه نه دی کړی، او په بیلچا او په تسکوره او د لاس په ګټه څه نه کېدل. آریزیم پرتی دي، ستاسې شاهدي حال روح الله انوري سره زموږ مخکې مرکه شوې وه. سین هغه کورونه دي، دا دیوال چې جوړېږي الله دې زموږ په ژوند جوړ کړي. نورې ګټې ته هم ضرورت دی او ستاسې د راغلي خلکو توجه ورته غواړو.
په کونړ کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو رئیس انجینر صفت الله شرف مل وایي.
په دې برخه کې درته ډاډ درکوم، زه خپله هم سیول انجینر یم، وخت په وخت په پروژو باندې ګرځم او انشاءالله چې هغه څه نیمګړتیاوې چې پخوا وې د ولسونو موږ ورته متوجه کړي وي، هیڅ پروژه به کیفیته نه تطبیقیږي. هم انشاءالله د دې تاسو ته ډاډ درکوم.
د یادونې وړ ده چې د کونړ سیند زیاتې اوبه لري او د پسرلي او اوړي موسم کې د اوبو کچا ډېره زیاتیږي، چې د خلکو ځمکې کورونه او باغونه وړي او د سیند دواړو خواو ته پراته ولسونه د ډیرو نورو ستونزو سره مخ کوي.
بو سربخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
امریکا د کانګرس څارونکي اټکل کوي چې د امریکا د فدرالي حکومت د یوې برخې د بندېدو له امله دغه هیواد 11 میلیارد ډالر اقتصادي تاوان کړی دی. د کانګرس د بودیجې دفتر د څېړونکو مجموعه ده. د امریکا د فدرالي حکومت لویه برخه د دسمبر په 2 وتړل شوه او د 5 اونیو لپاره تړلې پاتې شوه. دا د امریکا په تاریخ کې اول وار و چې د فدرالي حکومت لویه برخه د داسې اوږدې مودې لپاره تړلې پاتې شوه. د دغه ځنډ د پای ته رسولو لپاره ولسمشر ټرمپ اعلان وکړ چې تر 3 اونیو پورې به د حکومت تعطیل پای ته ورسوي. د فبروري 15 د تعطیل د برته پایل او یا هم د نه پیلیدو په اړه باندې به ترامپ بیا فیصله کوي. فرشتي جلالزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د کانګرس د بودیجې څارونکي ادارې د جنوري په 28مه نیټه په یوه رپورټ کې وویل چې د فدرالي حکومت د لوی برخې د بندېدو له امله تقریبا 8 لک مامورین له کاره وتلي ول. ډېر مامورین په کورونو ناستول یا یې له تنخوا پرته کار کاوه. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د کانګرس مشرانو د تېرې جمعې په ورځ موافقه وکړه چې فدرالي حکومت بیا پرانیستل شي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د 2019 میلادي کال په عمومي بودیجه کې له مکسیکو سره پر ګډه پوله د دیوالو جوړولو لپاره له کانګرسه 15.6 میلیارد ډالر غوښتي دي، خو د کانګرس دیموکراتان د دیوالو له پلان سره مخالفت لري او د ټرمپ دا غوښتنه یې رد کړې ده. ډونالډ ټرمپ په 2018 میلادي کال کې د جمهوري ریاست د ګټلو لپاره په کمپاین کې له خپلو پلویانو سره ژمنه کړې وه چې که بریالی شو د مکسیکو پر پوله به دیوال جوړ کړي. ټرمپ ویلي چې امریکا ته د مکسیکو له خاورې د غیرقانوني مهاجرینو او د مخدر موادو د جریان د قطع کولو لپاره د دیوال جوړېدل ضروري ګڼي. په رپورټ کې ویل شوي چې د حکومت د پرانیستل کېدو په لومړۍ ورځ ډېر مامورین بیرته خپلو کارونو ته ستانه شوي دي. د امریکا د کانګرس څارونکي اټکل کوي چې له دې سره به د مالي توان تقریبا 8 میلیارد بیرته ترلاسه شي، ځکه کارونو ته ستانه شوي فدرالي مامورین به بیرته خپلې تنخواوې ترلاسه کړي، خو د فدرالي حکومت دفترونه په موقت ډول پرانیستل شوي دي. ټرمپ خبرداری ورکړی چې که د فبروري تر 15مې د دیوال لپاره د بودیجې پر جنجال له کانګرس سره موافقه ونه شوه بیرته به یې وتړي. ډونالډ ټرمپ ویلي چې د کانګرس غړي باید د هغه د ټولو غوښتنو یا د هغوی د یوې برخې په اړه موافقه ورسره وکړي. د امریکا د کانګرس د ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو یو برخه به د جنوري په 1 نیټه لومړی غونډه وکړي. د کانګرس د دواړو ګوندونو غړي به رسمن د ډونالډ ټرمپ د غوښتنو په اړه بحثونه پیل کړي او د جوړجاړي پر امکاناتو به خبرې وکړي.
تاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنور د کلي نصاب سره په تماس کې مده زړه لکه موږ ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته بعد د سلام ازمو وسنه او تقاضا د غریب خلکو دا پښنه خاط دي چې په افغانستان کې کوم د سولې خبر ځوان دي. الله پاک زموږ په وطن کې سوله امن راولي او که دا کوم جرګي دي چې روان دي الله پاک دې هغه ټول به خیر تمام شي. دا ځکه چې په افغانستان کې که غریب دي کمالدار دي که ځوان دي که زوړ دي که قاتې کور کوټې دي ټول پریشانې باندې اخته دي او همدا هم سره دي چې خدای نن به دغه سوال هم لري دغه څنګه زموږ وطن ورانه او در په در او خاور په سر دي په خاطر د دې چې زموږ په وطن کې جنگونه دي ډېر زیات ظلمونه پکې روان دي. دا څنګه خلک د تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي. الله دې وکړي چې زموږ د پیغام نشي شي او قبول به قدر ول وګرځي. والسلام و رحمت الله و برکات.
السلام علیکم، محمد مرحوم یم د خدمت الله تک د کډو لوالي څخه ما دا غمه زړه د ټول پاتل چې طالبان د افغانستان د حکومت سره کښې مني او مخ مخ خبرې سره ونه کی هیڅ کله به سوله راتګ ونه مون پته نه.
السلام علیکم، زه فضلان د هلمند ولایت څلورم د وای سره دي سره متماس نه ولې دي. موږ د څلور میاشتې کیږي ماشینې یو تر بازم نه یې شي نو پر خلکو دکاندارانو مولاړ دي ارګړي تر وړي دي ګرځي مشته ولاړ دي. څلور میاشتې کیږي یو تر بازم یو ماشینې ور کړی په یخ کمر باندې کوم کښې نه ولې نو دا څنګه کی ساده ولاړ نو مې رنه موږ هغه مونږ خو نه کوم نن د لوا خو نه ولې سب خو نه ریس خو نه خپل په شې چوکۍ کې ناشتي د تر بازم هغه نه یې شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي راډیو ته غواړم تاسو نه اوریدونکو موږ ته سیمه سره علي ګلی د افغان بیسیم 943 لارې بشیر حبیب زید لوګر له ازرې ولسوالۍ لیکلي دي باید ژر تر ژره خارجانو وزي ترڅو طالبان سوله وکړي. قاسم زواک له هلمند لیکلي طالبان څه ډول سوله کوي. طالبان وایي موږ سوله کوو خو طالبان د خبره سوله نه کوي بلکې طالبان په قصدي ډول ملکیان وژني. ګلزمان کمال زید کونړ مرکز نه لیکلي موږ په افغانستان کې داسې سوله غواړو چې د افغانانو امنیت او ګټې پکې پرزایوی. ګل احمد د کندهار څخه لیکلي دي اشرف غنی د خبرو نه هرکلی کوم، باید د خبرې عملی شي او وسلوال مخامخ له حکومت سره خبرې وکړي. تاسو هم کولی شئ د افغان بی سیمه تاسو ته لسل لارې موږ ته لنډ لیکلي اس ام اسونه یا پیغامونه راوستوي ترڅو ستاسو په نوم درته خپاره کړو. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېږي. ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
ایتالیا پر اطلن کې وکال کې افغانستان د خپل ځواکونو پر استلو غور کوي. دا خبره د ایتالیا د دفاع وزارت ولور پوری چارواکي نن تروم کې وکړه. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې په خبرو کې د حکومتي پلاوي نشتوالی د سولې په برخه کې د هڅو پر وړاندې ستونزې رامنځته کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د پاکستان د صدر اعظم د هغه اقدام هرکلی کوي چې له مخې د تورخم بندر 24 ساعته پرانستل کیږي. په بلخ ولایت کې د پاکستان کنسلګری خپل فعالیت بیرته پیل کړ. د 2020 کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان او نورو ټیمونو سیالان او د لوبو میدانونه معلوم سول. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د پولیسو پر ماموریت د وسلوالو کسانو په حمله کې درې پولیس افسران وژل شوي دي او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې مسکو به د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو د حکومت ملاتړ په خاطر هر ډول اقدام وکړي.
د سپورت نړۍ خبرونه هم رحمت الله افغان وایي.
د 2020 کال د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان او نورو ټیمونو سیالان او د لوبو میدانونه معلوم سول. د نړیوال جام په استرالیا کې ترسره کیږي. د کرکټ د نړیوال شورا د نننی اعلان لمخې چې په استرالیا کې وکړ، افغانستان د اکتوبر په 26 او 28 لومړۍ دوه لوبې په پریټ ښار کې کوي چې سیالان یې لا نه دي معلوم. د نومبر په لومړۍ نیټه بیا په اډلیډ کې له جنوبي افریقا سره مخ کیږي. د نومبر په 14 په بریسبن ښار کې له انګلستان سره لوبه لري او د نومبر په 8 به په سیډنی کې له هند سره مخ شي. د کرکټ د نړیوالو شورا د نننی اعلان په مراسمو کې د نړۍ لومړی شمیر بالر افغان لوبغاړي راشد خان هم حضور درلود او ویل چې دی او ملګري به د لوبو د ګټلو لپاره پوره چمتووالی ونیسي. خو تر 2020 کال مخکې به سه کال په انګلستان کې د ورځنیو لوبو نړیوال جام د مه له 1.5 پیل چې پکې به افغانستان په کروپی دور کې د هند، پاکستان، استرالیا او ځینو نورو ټیمونو سره نه لوبې وکړي. او نیپال د کرکټ په یو ورځنیو لوبو کې متحده عرب اماراتو ته ماته ورکړه او لوبه او لړۍ وګټله. اماراتو نیپال ته 2450 منډې وکړې چې نیپال د کیپټان پرسا خداکا د 115 منډو په واسطه د هدف پوره کړ. ته د نیپال او متحده عرب اماراتو ترمنځ د یو ورځنیو سیالیو د دریو لوبو لړۍ وه چې نیپال 1-2 وګټله او دا لومړی ځل دی چې نیپال له بلې لوبډلې د ورځنیو لوبو لړۍ ګټي. نیپال له متحده عرب اماراتو سره د 6 اورونو درې لوبې هم لري چې د پنځشنبې په ورځ یعنې د جنوري په 1 پیلېږي.
سپورت نړۍ خبرونه، اقتصاد نړۍ خبرونه او د سیمې او افغانستان مهم خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. د کندوز امنیتي چارواکي وایي د افغان ګډو ځواکونو د ښار نږدې څنډو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د طوفان 2 په نوم تصفیوي عملیات پیل کړي دي. دوی وایي چې لا هم په سیمه کې دغه عملیات دوام لري. اجمل آریان په دې اړه له کندوز رپورټ را لېږلی.
د افغان ګډ ځواکونو د کندوز ښار په نږدې څنډو کې د تصفیه عملیات د پیلېدو خبر ورکوي. په کندوز کې د ملي اردو د پامیر د 6 فرقې د لومړۍ لیوا چارواکي وایي چې د دوشنبې ورځې رئیس د افغان ګډ ځواکونو د کندوز ښار په نږدې څنډو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د طوفان 22 په نوم تصفیه عملیات پیل کړی او لا هم په سیمه کې جریان لري. په نوموړي ولایت کې د ملي اردو د لومړۍ لیوا درستیزوال ډګروال محمد آصف ناصرای په دې اړه وایي
چې زموږ تصفیه تلاشي شروع ده. په دې تصفیه تلاشي کې تخمه ته مخه ماته ورته ورکړی او تاسو وګورئ دستاوردونه زموږ وکړي چې څو سلاګانې موږ واخیستل. د طالبانو څو جسدونه دلته پاتې دي او کوشش کوو چې دغه ساحه چې ده د شینواری، کټخیل، ناصرانو کلی دغه شاوخوا موږ تصفیه تلاشي کوو او موږ عملیاتونه همداسې دوامدار ده.
نوموړی زیاتوي چې په دې عملیات کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې خو د کره شمېر په اړه څه نه وایي. په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی انتقاد کوي او وایي چې دغه ډول لنډمهاله عملیاتونه د امنیت تامینولو او د امنیتي سیمو د پراختیا په برخه کې مثبتې پایلې نه لري.
ای عملیات های ناکام که دغه وخت کې د دستور نه باشه
دغه ډول عملیاتونه ناکامه دي ځکه کوم لاسته راوړنه نه لري او دا ډول عملیاتونه ډیر خطرناکې پایلې لري ځکه تر اوسه پورې یوه سیمه هم د طالبانو له شتون څخه نه ده پاکه شوې. له دې سره سم د کندوز اوسیدونکي بیا وایي تر څو چې د تصفیه شوو سیمو تحکیماتو ته توجه ونه شي دا ډول عملیاتونه هیڅ نتیجه نه ورکوي.
آزادي رادیو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د پاکستان د صدر اعظم له هغه اقدامه هرکلی کړی چې ویلی دی د تورخم بندر به 24 ساعتونو لپاره خلاص وي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دغې لارې د خلاصون له امله به د دواړو هیوادونو ترمنځ د صادراتو او وارداتو کچه چې وړاندې کمه شوې وه یو وار بیا زیاته شي. فیروزه عزیزي په دغې موضوع کار کړی او وروسته به بیا دوه اونیز پروګرامونه هم خپاره شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه د عمران خان له وروستي اقدام چې له مخې به د تورخم بندر د 24 ساعتونو لپاره خلاص وي هرکلی کوي او وایي چې دا کار باید دایمي وي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د دغه بندر له خلاصېدو سره به د دواړو هیوادونو د خلکو او سوداګرو ستونزې حل او د راکړې ورکړې کچه لوړه شي.
ما بسیار مشکلات داریم در
تورخم مکه تورخم کې زیات ستونزې لرو. د دوی له دغه اقدام هر کلی کو دا ښه کار دی چې د تورخم لاره د 24 ساعتونو لپاره خلاصه وي او هم به موټرو او هم خلکو ته اجازه ورکول کیږي. دا اقدام نه یوازې د سوداګرۍ لپاره اسانتیاوي برابرې کړي بلکې له پاکستان سره به زموږ سوداګري هم زیاته شي.
خغله الکوزای وای د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګری لدریو تر څلور کلونو را پدې خو د سختیو او د تورخم بندر د موقتی ډول د بندیدو لامل تر شپېته سلنه کاچې راټیټه شوې ده. د سوداګری او صنایع خونې د معلوماتو لمخې د دغ دوړو هیوادونو ترمنز د سوداګری زی راکړې ورکړې کچه لدری نیم میلیارډ ډالرونه یو نیم میلیارډ ډالر ترخکته شوې ده. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان له خپل ټویټر نه د یو پیغام له لارې د خپل حکومت مسؤلو چارواکو ته لارښوونه کړې چې د تورخم بندر د 24 ساعتونو لپاره د خلاصون اقدام وکړي. عمران خان د شپږو میاشتو لپاره د تورخم بندر خلاصېدو ته په اشاره ویلي چې دا اقدام به د دوه اړخیزې سوداګرۍ د ځواکمنولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې دوامداره کړي. په ورته وخت کې سره له دې چې یو شمېر افغان اقتصادي کارپوهان د پاکستان له دغه اقدام هرکلی کوي خو وایي چې دا کار د دواړو هیوادونو ترمنځ دایمي سوداګریزه ستونزه نه حلوي او په دې برخه کې باید بنسټیز کار وشي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالله واحدیار په دې اړه وایي
زما په باور دا یو ښه کار دی او د افغانستان او پاکستان د سوداګرو لپاره چې په دې برخه کې کار کوي یو خوشبینی ده. خو په دوامداره توګه زموږ دایمي ستونزې نه حلوي. لیدل کیږي چې کله موږ پاکستان ته میوې صادرولې نو پاکستان به تعرفه لوړه کړه او کله به هم اجازه نه راکوله چې دا کراچۍ له بندر نه افغانستان ته راشي. دا ټول هغه ستونزې وي چې له پاکستان سره زموږ سوداګري راکمه شوې ده.
د ښاغلي واحدیار په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزي راکړې ورکړې د راکمېدو له امله پاکستان زیات زیانمن شوی دی.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلی لپاره تکل شوی ده.
ترماستریکه
چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونې خوږو مینوالو سلام. د دې ونې خبرونه مو د موضوع ته ځانګړې کړې چې ولی خزي تر نارینه وو زیات غیبت کوي.
دا اوس مو ته دوه اړخ خزي ناس بس یو 15 دقیقې لږ خپل دغه وکړو
چې خبره تر خواوري بس یو وي.
د اروپول له نظر یو عادت ده، یو بد عادت ده.
اته کدي انګوري ویلې دي ما خلار ور خودل خیر.
آیا چاپیریال او کورنۍ هم په دې کې نقش لري؟ د کورنۍ نور غړي له هغو خزو سره چې د غیبت کولو عادت لري څه ډول چلند باید وکړي؟ خزي څنګه کولی شي چې لوزګار وخت ته ګټور استفاده وکړي او په غیبت کولو یې تیر نه کړي؟ او اسلام او دارواپوهنې علمې په اړه څه نظر لري؟ خوګوریدونکو په همدې اړه مو یو راپور برابر کړی. د حل لارو لپاره یې له یو ارواپو استاد سره غږېدلی وو، خو اوس راپور ته غوږ شئ چې زموږ همکار فرشته غنی وړاندې کوي.
زینی وای چرته چې خزه ناستی وي نو غیبت خامه خاطر کیږي. خدا مسأله په افغان کورنۍ کې ډیره لیدل کیږي. دلته په افغانستان کې که څه هم خزه په ورستیو کلونو کې تر یو حده توانېدلې لیکل وست وکړي او یو کاروبار ته مخه کړي، خو اکثره خزه بیا هم په کورونو ناستی دي او ژوند یې له کړاوونو او ستړیاو ډک دی. دغه خزه هر ورځ هغه کارونه ترسره کوي چې ورته یک نه واخته او تکرارېدونکي دي او د پام د بدلولو لپاره هیڅ بل کومه بوختیا نه لري. نو ځکه زیاتره هڅه کوي چې له یو بل سره کینی د زړه خواله وکړي چې په دې منځ کې ترې غیبت هم وشي. لدې سره سره چې یو شمیر افغان خزی وایي په افغانستان کې خزی د نورو مسؤلیتونو ترڅنګ تر ټولو سخته دنده چې د کور کارونه او د ماشومانو پالنه او روزنه بلل کېږي تر سره کوي، خو بیا هم وزګار وخت لري چې د یو بل پسې په خبرو کولو یې تیروي. د لغمان ولایت اوسیدونکي بخت بیبي وایي کله چې وزګاره شي د خپل وخت تیرولو لپاره هڅه کوي له نورو ښځو سره کښېني او د زړه خوله وکړي. د بخت بیبي په خبره د دغو کیسو اکثره موضوعات یې د نورو ښځو په جامو اغوستلو، د چلند او رفتار په څرنګوالي او داسې نورو مسایلو راڅرخي. د بخت بیبي مشره خور شایسته بیا وایي د خسر کورنۍ لویه ده، ستونزې پکې ډېرې دي، نو که دغه مشکلات او غمونه له یو بل سره شریک نکړي ورځ یې نه تیریږي.
اول خو مظلم نه کیږي چې دا غیبت ولې وکړو، ځکه چې الله په انسان سي ګناه لري، خو چې بیا ډېره مسزلت یې غوټه جوړه شي زلو پړسېږي بړاس وکړي، نو په دې کې انسان چې کړی دا یو څه ویم چې دا زلمې لږ دغش په یوې خبره زه سر سوچ کوم او فکر کوم او سوچ او فکر کوم دا مزغه پې خراب کړم، اخر بیس او سلنه کېږي خبره بلته شي خبرته شه، خو که مزله کې وساتې بس نه به د شپې خوب درځي ورځ یې مسل دا خبره نه سزده کې کته پورته کې کته پورته کې دا اوس خبره څنګه راوباسم، نو بیا راغه کزلې پلا ګرامش پیدا کړي لږ سوچ بزر تو بس موږ شیطان او رخصه مخې توشه.
ځینې وخت کې یو شمیر خزي ونه غواړي چې له دغه مجلس سره خپل خبرې شریک کړي او په دریمګړي کس پسې غیبت وکړي، نورې خزي په دې تورنوي چې ګواکې غرور لري، له همدې کبله هغه مجبوریږي چې دغه عادت خپل کړي او د غیبت لمنه پراخه کړي. نازنین نوې واده شوې ناوې ده، هغه کیسه کوي هر کله چې یې هڅه کړي د خوښۍ او اندرورګانو د غیبت په مجلسونو کې برخه وانخلي، د کورنۍ غړو په دې ملامته کړي چې ګواکې دا ځان پورته ګڼي او له دوی سره یې خبرې کول نه خوښیږي.
زه مجبوره کړلم چې مثلا دا دسې ده او دسې ده، نو زه مسې مجبوره شولم چې زه د دې یو غیبت وکړم، که چیرې نه مې کړو وای ته مثلا د دینه ډاریږي او دسې دی او دسې دی، کوم کس مثلا نه کوي او نه غواړي چې غیبت وکړي، هغه مجبوره شي دا باید غیبت وکړي، دا باید زموږ غوندې اوسېږي، دا مغروره ده.
ټولنپوهان وایي د خلکو په غیاب کې د هغوی منفي عادتونه یادول او غیبت کول د افرادو ترمنځ اړیکې خرابولی شي، خو په افغانستان کې کله کله خبره د اړیکو تر خرابېدو هم تیره شي. د خوست ولایت اوسېدونکي نوریا د خپلې یوې کلیوالې کیسه راته کوي.
خو داسې خبره ورته وکړه چې د مرګ خبره وي که نه، بس دغه جش وایي مس دی ویل دا ویل دی اصل ورکه ځان خلاص کړي مونږ دی ویل بس هغه پوغه کې شو بس مار پکې کی د هر چا ټوپک په کور کې دی موږ ولا خپل خپلوانه وکاس موږ خپل ویل کړي وکنه، بس په دروي غسی وتر چې داسې بيزي کورونه کې چې داسې تیشه کې تیشه کې ته بیا وخت وال راول وای چې چې دی چې دی په خاطر موږ پدې چې دی په خاطر لاس مړ شوې دا یا دی هوونه لاس مړ شوې دا.
غیبت کول د اخلاقي اصولو خلاف خبره ده چې اسلام دین هم له دغه کار مسلمانان منع کړی دي. په همدې اړه د اسلامي چارو کارپو مولوی محمد الله سید زاده وای
حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه و سلم نه چا پوښتنه وکړه چې دا غیبت څنګه ده. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمایل چې ستا د ورور عیب بیانول که ته په هغه عیب ویلو کې صادق وي نو غیبت دی وکړه، او که دروغ دی ویلی وي نو تور یا د بهتان دې پې ولګاوه. د دې موږ حدیث نه موږ او تاسو ته دا جوتیږي چې غیبت کول په هیڅ صورت کې جایز، یعنی پیغمبر اکرم په سختو الفاظو باندې غیبت بد ګڼلای او مسلمان لاغې نه منل.
د کابل د طبي پوهنتون محصله لیما بیا په دې نظر ده که ښځه د کور په څلورو دیوالونو کې ایساره نشي او هر ورځ ورته نوي محدودیتونه وضع نشي نو هیڅکله غیبت کولو ته زړه نه ښه کوي.
ښځو ته هغه قیدي چې راغلې ده چې حق د هیڅ شي حتی د انتخاب د دین لري چې د تحصیل وکړي، دغه تحصیل چې نه کوي د هغې د ذهن عقب پاتې کیږي او دغه ذهن چې شاته پاتې کیږي دی نشي کولی خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي. ښځه عقده ای راځي او چې عقده ای راځي هر چیرته کې نه غیبت کوي.
په ورته وخت کې 50 کلنه زرغونه وایي شته داسې ښځې چې په کور ناستې دي، هیڅ بله کومه بوختیا نه لري خو غیبت کول یې نه خوښیږي. د زرغونی په خبره کچیر د چا ستونزي واوري دل شي او په بدل کې ورته د حل لار وخو دل شي نو دا به ګټه ورکړ وي.
غیبت ته څه کوي ولې ښه خبر نه کوي؟ ما سر نه څه غیبت کړي که غیبت تو کیو نه فریو کې واغ ورته ونی سی هغه ور سره شروع اته غیبت کیږي او هغه یو غیبت کوي بل ځان ته نه ټوکی ما خپل د خدای کور لیدلای دا نه غیبت والا ته واغ نسم نه خپل کوم او نن په فامیل کې څوک سره څه غیبت
نیمه نړۍ
دا خبرونه د سه‌شنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2:30 بجو وروسته اوریدلای سي.
راځي واورو چې عام خلک په دې اړه څه نظر لري چې ولې زیات شمیر خزي خپل وخت په غیبت کولو تیروي.
په اکثر ته ځای کې چې ښه سره یو ځای سي د یو بل سره زیات غیبتونه کوي یا د بل منفي ټکي زیات یادوي که دوی که هغه مجلس کې ناستې دوی سره ماشومان هم ناستې ماشومان هم دوی ته هماغه فکر ټول دوی ته دوی څه وایي هماغه تر زده کوي. دوی که چیرې مثبت ټکي د یو بل رعایت کړي ماشومان به هم روز پر روز همداسې روزل کېږي او په راتلونکي بقوی به هم غیبت نه کوي.
نوم عدله د کابل نه پوهېږي چې غیبت لویه ګناه ده. هېڅ بښنه نه لري که په کور کې کومه ستونزه لري او پوه ښځه سره دی وغږېږي چې داسې ستونزه مې ده څنګه وکړم هغه به ښه لار وروښيي په غیبت خو نه حل کېږي.
د بدو عادتونو له ډلې یو هم غیبت کول دي چې په دې کار سره کلیوه لوري بل کس ته زیان رسیږي. له بل پلوه غیبت کوونکی کس هم د خلکو له نظره لویږي او په بدو اوصافو پیژندل کیږي. ولې ښځې تر نارینهوو ډېرې غیبت کوي؟ آیا چاپیریال او کورنۍ هم په دې کې کوم نقش لري؟ د کورنۍ نور غړي له هغو ښځو سره چې د غیبت کولو عادت لري څه ډول چلند باید وکړي او ښځې څنګه کولی شي چې له خپل روزګار وخته ګټوره استفاده وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غني د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرف الدین اعظمی سره مرکه کړی چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
استاد ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې کپدی وغه گیګو چې په افغانستان کې ولې خزي زیاتره وخت په غیبت کول او تیروي.
باید دا ونه وکم چې غیبت په خلکو پسې خبرې کول خلک تخریبول دا له اروي اړخه څو لاملونه لري. اول خو اروپا هنوي چې دغه کار یو بد عادت. دویم هغه خلک چې پر نفس اعتماد ټیټي هغه خلک چې ځان حقیر ورته ښکاریږي سپک ورته ښکاریږي هغه خلک چې ځان کم ورته ښکاریږي هغه خلک چې پخوانی ځینې عقدې لري هغوی غیبت کوي. یو بل مورد چې حسادت ده، یعنی معمولا خلک غیبت کوي چې حسادت ولري، یعنی یو ډول تنگ نظری ولري. تبعیض او تعصب هم په غیبت کې نقش لري، یعنی څوک چې تعصب لري یا تنگ نظری یا تبعیض لري له جنسیتي اړخه له قومي اړخه له ژبني اړخه هغوی هم غیبت کوي. بل معمولا هغه انسانان چې د یو څه په اړه کم معلومات ولري ناقص معلومات ولري او هیڅ معلومات ونه لري دغه په اړه بد نظر پیدا کوي او دغه په اړه غیبت کوي. او
ولې خزي مشخصا د خزو نوم په دې برخه کې ډیر یادېږي؟
خزي ځکه چې خزي ډیر سرکوب دي، خزي ډیر محدود دي. د خزو د حقوقو تصاحب د خزو د ورتیاو نه منل له خزو سره په ټولنه کې په کورنۍ کې تبعیض یو ډول هغه ته دښمنۍ ته او ضد و عناد و جنګ و جګړو دوا ته راپاري او دغه دوا او د جنګ و جګړه به دوی نسي کولی. نو چې ښه جنګ و جګړه او هغه په اصلاح حق په سمه لار ونسي غوښتلی بس یې غیبتونه کوي په خپلو منځو کې د حریف په ضد یا په دې رقم اخته شي.
استاد که دې ته راشو چې دغه ښځې څه وکړي تر څو له غیبت کولو لرې شي او له خپله وخته ښه ګټه واخلي.
هره هغه ښځه چې غیبت کوي حسادت کوي انحصار طلبي کوي یعنی که غواړي دا چې ستونزه حل کړي دا یې حل نه ده. دویم هر هغه ښځه چې زما غږ اوري باید دا ومني چې دغه کارونه د یو عیب پیلامه ده، یعنی یو عیب او یو خو او یو کمبود او خلاص ده چې موږ غیبت کوو. یعنی غیبت کومه مستی نه ده، غیبت کوم کمال نه ده، غیبت یو عیب ده، یو ضعف ده. هر هغه ښځه چې غیبت کوي باید دا ومني چې اتمن په لاشعوري ډول په ناخداګاه ډول ځینې څه شته په ما کې چې ما دې ته هڅه یي چې غیبت وکړمه او بل چې هر څومره خپلې وړتیاوې لوړې کړي د خپلو امکاناتو او خپلو تلاشونو ته ادامه ورکړي بریالی به م یو له غیبته مخلاص.
د غیبت کولو پر ځای دغه ښځې څه کولی شي؟
یعنی زه غواړم هر هغه ښځه چې د اوس مغه غاوري غواړي له غیبته خلاص شي ځان ترې یو برنامه جوړه کړي. دوی کولی شي چې د ورزش لپاره برنامه جوړه کړي، دوی کولی شي چې د کور د کار لپاره برنامه جوړه کړي، دوی کولی شي د راډیو اورېدلو د تلویزیون اورېدلو لیدلو لپاره برنامه جوړه کړي، دوی کولی شي له بچو سره د کار په یو څه وروخي هغه برنامه جوړه کولی شي، دوی کولی شي ځینې لاسي صنایعو ته ځینې مربافیو ته ځینې نورو کارونو ته لاس برنامه جوړه کړي.
د کورنۍ نور غړي د دغه کسانو سره څه وکړي، څنګه چلند وکړي تر څو دوی له غیبت کولو لاس واخلي؟
که دوی ورټل سي، که دوی وټکول سي، که دوی توهین سي، که دوی تحقیر سي، که دوی محروم سي، د غیبت او د شان نورم ډیری دا. یعنی زه غواړم دا ووایم کورنۍ ته چې غواړي چې یوه ښځه له غیبته منع کوي، که یوه ښځه له بدو کارونو نه منع کوي، که یوه ښځه له حسادته منع کوي، که یوه ښځه له انحصار طلبۍ منع کوي، او غواړي هغوی خور سره، هغې نګور سره، هغې خواښ سره، هغې خور سره، تر ما هر چا هر څوک چې دي غواړي کومک ورسره وکړي، نو مرسته ورسره وکړي، په نرمه غاړه، په محبت، په مهربانۍ برخورد وکړي.
په دې سره د نیمې نړۍ خپرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې وه او ما سحر ګل مرزي درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه چارې.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
وګو اوریدونکو سلام، خدای موروخ او جوړ لره. پام چې په یخه کو نه خوایيږي، ځکه د وسنی بوټونو تلی خوای دي او سړی ژر تر روختونه رسوي. که فیسبوک ته شي د کاندیدانو او د هغوی د ماونانو خبرې به مو تشې له خندا درخوا کړي. ته به وایې ټولو د بانګو دانې خوړلې دي. د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه دراوروو.
اوسم پام وکړئ ګډوډو خبرونو ته. نتاقان،
کاندید خدمتګل خدمتګار
او کاندیدا زربیبی غافله.
لنډ خبرونه دغه دي:
مامور ګلداد د مدیر خاندل د جمهوری ریاست لپاره د لومړي مرستیال کېدو وړاندیز رد کړ.
سرطبیب شاباز خان غواړي یو داسې انتخاباتي ټیکه جوړ کړي چې جمهور رئیس پنځم راستیالان، اجرایه ریاست او د اجرایه ریاست پنځم راستیالان پکې ځای شوي دي.
د انتخاباتو تاویل خانه وایي چې ډیرو کسانو انتخاباتي کڅوړي وړي خو انتخاباتي ټیکټونه لا نه دي راوړي.
او نجار بخملی وایي چې د اسوار بختور دوهم مرستیالي په واضح ټکو رد کړی ده. د خبرونو توصیل:
مامور ګلداد د مدیر خاندل د لومړي مرستیال کېدو وړاندیز رد کړ. بی خبر آژانس خبر راکوي چې له همدې امله اوس مدیر خاندل په یو بل لومړي مرستیال پسې ګرځي. مامور ګلداد یو مطبوعاتي کنفرانس ته په خپله وینا کې ویلي چې دی غواړي خپل ځان جمهوری ریاست ته کاندید کړي او د همدې مقصد لپاره یې د خپل انتخاباتي ټکټ جوړولو ته پام اړولی دی. دا چې مامور ګلداد په انتخاباتي ټکټ کې د اجرایه ریاست مقام ځای لري که نه څه نه دي ویل شوي، خو ګونګسې داسې وایي چې مامور ګلداد به ښایي نیمه پارلماني ټکټ جوړ کړي.
سرطبیب شهباز خان غواړي یو داسې انتخاباتي ټکټ جوړ کړي چې جمهور رئیس پنځم راستیالان او اجرایه ریاست له پنځم راستیالانو سره پکې ځای شوي وي. خبر زیاتوي چې په دې ډول سرطبیب شهباز خان غواړي ډیر شمیر اغیزمن خلک د ځان ملګري او انتخابات وګټي. خبر زیاتوي چې سرطبیب شهباز خان په دې کار سره غواړي په ملي سرود کې د یادو شوو قومونو یو نماینده د معاون په حیث له ځان سره ولري چې ډیرې رایې وګټي.
د انتخاباتو طویل خانه وایي چې ډیرو کسانو انتخاباتي کڅوړي وړي خو انتخاباتي ټکټونه یې لا نه دي راوړي. د در په در آژانس په یو خبر کې ویل شوي دي چې د انتخاباتو طویل خانه اوس هم له انتخاباتي کڅوړو ډکه ده، خو چې کڅوړي وړي نو باید پر ځای انتخاباتي ټکټونه ژر راوړي چې د انتخاباتو جمع و جوش زیات شي او خلک دې ته امیدواره شي چې انتخابات کیږي. خبر زیاتوي چې د انتخاباتو د کڅوړو او ټکټونو د وړو راوړو خبرونه د خلکو پام د حکومت له کارونو د انتخاباتو خوا ته اړوي.
او وروسته خبر داده چې نجار بخملی د اسوار بختور دوهم مرستیالي په واضح ټکو کې رد کړی ده. بی خبر آژانس سره رسیدلی خبرونه وایي چې نجار بخملی غواړي د سوداګر طلایي مرستیال شي. خبر زیاتوي چې اوس ټول مطرح خلک په غوښنو مرستیالیو پسې ګرځي او غواړي هم ځان مطرح کړي او هم یې جیب ته څلاړ شي. د انتخاباتي چارو زاړه او نوي مبصرین بیا باور لري چې د انتخاباتو وړۍ به شړۍ نه شي او ښایي ځای د سولې لپاره موقت حکومت ونیسي، نو ځکه د جمهوري ریاست د څوکۍ عاشقان هم ساړه او ماړه ښکاري او په پخواني شوق او ذوق سره د انتخاباتي کڅوړو د وړلو او انتخاباتي ټکټونو د جوړولو کار ته یې زړه نه کیږي. خبرونه خلاش و.
اووس هغه مرکه واوری چې جمهوری ریاست تلکاندید ډاټسان دانشدل سره مو کړی ده. کلمړی ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو.
زه ډاټسان دانشدل جمهوری ریاست ته کاندید لمړی مرستیال او دوام مرستیال مې همشته، او که ضرورت شو نو هغه تام دوه دوه مرستیالان ټاکم.
دا نوم او تخلص مناشنا را تخکاری دا ولی
ډاټسان غوندې تیز ګرځم او پانتون مې هم ویلای دی، نو ځکه په وړکتوب کې ډاټسان نوم روان دی خای دی.
خانو کبریالی شوې څه کارونه به وکړي؟
کامیاب خویم، پرته له شکه کامیاب یم. په دې باره کې هیڅ سوال نه پیدا کیږي، او چې کامیاب شوم رئیس جمهور شوم بیا به نو ته وګورې چې ته څه کوم. اول خو هغه کسان چې وزارتونه سفارتونه ولایتونه او نور غټ غټ کارونه یې کړي دي یوه ورځ په یوه پښه دروم، بل هیچا ته هم اجازه نه ورکوم چې له ما سره مخامخ خبرې وکړي، بلکې په څنګ به درېږي او له څنګه به له ما سره خبرې کوي.
نو دا خو استبداد ده، او ته به نو مستبد رئیس جمهوري که څنګه؟
زه څو ځله ناکامه شوی یم او ناکام کړی یم، په ښوونځي کې هم، په پوهنتون کې هم، او په انتخاباتو کې هم. نو ته څه خبره یې چې دا زړه مې څومره پولی پولی ده؟
خو هغه وخت به دې کوښښ نه وي کړی، لټ به وي.
نو چې لټوم نو ولې د ډاټسان نوم را باندې ایښی و؟ ډاټسان خو ډېر تیز دی. ډاټسان خو یې د تیزۍ له امله راته ویل، خو بس له خولې لږ پرچاو هم، نو ځکه یې ناکامولم.
که خفه کېږي نه، نو له خولې خو اوس هم پرچاوي او ځینې خبرې دې ډېرې ښې نه دي.
د ما زړه دغه پخوانیو واکدارانو ته ډک دی چې انتخاباتو کې ناکام شوم، بیا خو به یې وزیر مقرر کړی وم، سناتور خو یې کولی سو، که نور هیڅ هم نه و ولې کېدی خو سوم. له مجبوریته لاړم صاحب نظر سوم، او وخت نا وخت به ټلویزیونو او راډیوګانو ته تلم.
ښه، نور به څه وکړې؟
داسې کارونه به وکړم چې موږک به په ګودام کې نه وي کړي، یا سړی به هم پرې نږدم چې له کوره له جامو سره راوځي.
نو لس به راوځي؟
نیمه پتلونونه به اغوندي، بې لستونو بلوزونه به اغوندي که څوک راوتل.
دا د څه لپاره؟
دا د دې لپاره چې مترقي ښکاره شو، د دې لپاره چې نړیوال ووایي موږ هم پرمختګ کولی شو، او په دې ډول به د خلکو له خوشې خوشې ګرځېدو نه هم مخنیوی وشي.
نور به څه وکړي؟
ټول چارواکي په هوټل کې شاګردان مقرروم، څوک د اشپز، څوک د ګارسون، او څوک هم د کاشیر.
خلک به خبرو ته پرېږدي که نه؟
که مې زړه و پرېږدم یې، او که مې زړه نه و نه پرېږدم، خو ټول به په روسي او یا هم په انګلیسي خبرې کوي، په پښتو او دری به څوک بر هم راڅخه ونه کړي.
یعنی څوک به په مورنۍ ژبه خبرې نه شي کولی؟
نه، د مورنۍ ژبو وخت للی دی.
نو ته خو همدا اوس له ما سره په خپله مورنۍ ژبه خبرې کوې، دا ولې؟
ځکه چې تر اوسه خو کامیاب شوی نه یم. د ما اصلي څېره به له کامیابېدو وروسته وګورې، هغه وخت به بیا دا ډاټسن نه یم، سام لنکروزر به راڅخه جوړ وي.
او که ناکام شوی بیا به څه کوې؟
ناکامېږم نه، دا ځل د افغانستان راتلونکی رئیس جمهور زه یم، او په دې هیڅ کله شک مه کوه، او که مې دا باور نه درلوده نو بیا مې دومره غټې غټې خبرې هم نه کولې.
په پای کې د خلکو ته پیغام رسول غواړې؟
خلکو ته مې پیغام دا دی چې راتلونکی رئیس جمهور زه یم، او هر چا چې د تذکرو کاپیانې قیمت را باندې خرڅې کړي دي همدا اوس دې په پرده کې پیسې بیرته راوړي، که نه د مور شیدې به بیا بېقی کړم، او د یوې یوې روپۍ او د تذکرې د کاپي حساب به ورسره وکړم.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستونکې و صادق سپینغر برای افغانپور حیا اوریاخیل هیله زرمتی او زه هوسه حکمت کلمنګ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3.